السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د فاټا مرجر په اړه غونډه روانه ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په هیواد کې د عام انتخاباتو لپاره د روان کال جولای 15 نیټه ټاکلې ده او په شام کې څلور روسي عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې قبایلی سیمې له دې صوبې سره د یو ځای کولو په اړه غونډه روانه ده چې پکې د برخې اخیستو لپاره د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو زیاتره غړي اسمبلی ته رسیدلي دي. د دې بحث لپاره پیپلز ګوند د سپیکر وزیر اعلی پر ضد په یاد اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک هم واپس اخیستی دی. تیر ماښام د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بل لپاره د ټاکل شوې اکثریت ترلاسه کولو په لړ کې له ټولو سیاسي ګوندونو سره یو مشاورتي غونډه هم کړې ده. قبایلی سیمې له خیبر پختونخوا سره د یو ځای کولو بل قومي اسمبلی او سینټ لا لوړاندې منظور کړی دی. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او قبایلی سیمو د یو شمېر ټولنو غړو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د فاټا مرجر خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره ته د وینا په وخت یو ځوان شاکر الله افریدی وویل
د ځنګل په حیواناتو باندې هم دا غوي د مرضي او د خوکي بغیر د غنی فکولې فیصله وکړه. قبایل خبر هم نو چې تا راپاسې دل یو ډېر قبایل غلامان کړ.
بلخوا پولیس چارواکو مشال ریډیو ته سو ساته وړاندې وویل چې د مظاهرینو له پولیس سره هم نښته کړې خو وروسته یې پولیس په منتشر کولو کې بریالي شول. د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل تنه مظاهرین پولیس نیولي هم دي. د پنجاب په ګجرات ضلع کې د تراګرې ضد ادارې سی ټی ډي د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم شپږ کسان وژلي. د سی ټی ډي یو چارواکي تر مخه تېره شپه یې د ګجرات په اپر جهل سیمه کې د خفیه اطلاع وروستو ناکبندي کړې وه چې پکې یې په درې موټر سایکل سورو نه کسانو ته د ودرېدو اشاره وکړه خو هغوی پرې ناتاره ډزې شروع کړې. په جوابي کاروایي کې شپږ تنه وژل شو او نور درې په تېښته کې بریالي شول. پاکستاني رسنۍ د سی ټی ډي د ویاند په حواله وایي چې له دغه لوالو یې دوا د ځانمرګي بریدونو جاکټونه سودانی کلاشنکوفونه بارودی مواد او د حساسو ځایونو نقشې برامد کړې دي. د چارواکو په وینا وجل شوی وسلوال په یو شمېر ترهګرو بریدونو کې ککړ وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سندې ویلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون په ملک کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د روان کال جولای 15 نیټه منظور کړه. د انتخاباتو کمیشن ویان الطاف احمد بیگا له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبر پخلی وکړ او په دې حق لی وویل
په راتلونکو وو ورځو کې به قانوني تور مونږ په شیډول ورکو په دې وو ورځو کې دننه او بیا به هغه برابر الیکشن پروګرام تاغي چې به دا پبلک نوټس یی تاغي کې به د نامینیشن کاغذونو د داخلولو کاغذات نن زده کی چوت وي دا غیر پر بش په ګروزی بیا به دا سکروټینګ د بار خپل ټین.
الطاف احمد زیاته کړه چې په پاکستان کې دا مهال د ټولو ريجستره شو وټونو شمیره سره باندې لاس کړوړه ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت سره د خپل غوښتنو په حق لا د خبرو اترو لپاره د شتنی جرګه جوړه کړې ده. په دغه جرګه کې د عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شمېر مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو طبقو پښتانه مشران شامل دي. د غورځنګ یو مشر محسن داول بیگا مشال ریډیو ته په دې حق له وویل
دا اوس چې کومه جرګه ده مونږ دا جرګه ورکړه هغه چې کومه غي جرګه جوړه کړه هغه به مې دا بوس په شریکه د ریاست سره په دې مونږ په غوښتنو باندې مذاکرات کوي. نور د ریاست مختلف ادارې دي که فوج دي که سیول بروکراسي دا هغه مخه ته مونږ چې کومه غوښتنې دي دا جرګه به هغه مخه ته دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د نور غوښتنو ترڅنګ په یو غوښتنه کې ویلي دي چې په هیواد کې د حقایقو معلومولو او پخلاین لپاره یو کمیشن جوړ کړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په پکتیا ولایت کې په یو هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوې دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلوال تیر شپه یو بجا د یاد ولایت د سیدکرم ولسوالۍ اړوند د خړو په سیمه کې په یو هوایي برید کې وژل شو. د پکتیا د امنیه کمانډانۍ ویان سردار ولی تبسم نن مشالې ریټویل چې یاد برید د خفیه معلوماتو په بنیاد د غوس ملاتړ بهرني هوایی ځواکونو کړی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي دی لا هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره د جون د 12 نیټې غونډې ته ګوري. ولسمشر ټرمپ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې څو ورځې مخکې یې دغه ممکنه تاریخي ملاقات منسوخ کړی و. ولسمشر ټرمپ تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د شمالي کوریا له مشر سره د ملاقات لپاره پرمختګونه شوي دي او د جون 12 نیټې ته ګوري. بلخوا په شام کې څلور روسي عسکر وژل شوې دي. د روس دفاع وزارت وایي د شام په دیر الزور صوبه کې د جګړې پر مهال یې څلور پوځیان ووژل شو. د یاد وزارت لخوا نن جاري شوی بیان کې راغلي دا پیښه هغه وخت تیرش پر رامنځته شوه چې د ترهګرو سو ګرځنده ډلو د شام د حکومت په توپخانه برید وکړ. د دې بیان تر مخه د روس دوه پوځي سلاکاران په مقام مړه شول او نور 15 جوبل هسپتال ته یوړل شو چې پکې دوه هلته سا ورکړه. د دې وزارت د بیان تر مخه په دغه جګړه کې درې سلوي خوسلوال هم وژل شوې دي. او بل خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبی اجمنه وکړه چې د دویم نړیوال جګړې د سولې په یو تړون د سلاکېدو لپاره به خپلې هڅې چټکې کړي. دوی دغه راز د هغو ټاپوګانو په سر د لانجې ختمولو لپاره په یو موافقه د سلاکېدو ژمنه هم وکړه چې دواړو هیوادونو ورباندې دعوا کړې ده. پوتین د جاپان له وزیر اعظم سره تر خبرو وروسته پرون په ماسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی په باور د داسې حل لارې موندل مهم دي چې د دواړو هوادونو په ګټه وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوره په خیبر پختونخوا استملې کې د صوبي سره د قبایلی سیمو د یو ځای کولو پر بل باز دوام لري. د جمعیت العلماء اسلام فیو د قبایلی سیمې یو شمېر ټولنو مشرانو د خیبر پختونخوا استملې مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. وایي چې نن له استملې څخه د فاټا اصلاحاتو بل منظورې ته نه پرېږدي. آیا د فاټا اصلاحاتو وروسته به قبایلی سیمې په اقتصادي توګه پرمختګ وکړي؟ یو کارپوه وایي
دا فیصله شوې وه چې د ان اف سی نه 3% به دا به فاټا ته ورکول کېږي چې دا تقریبا 120 روپۍ جوړي. خو دا چې صبح به دا عهد کوي دا لوز به کوي چې دا پیسې به یوازې په فاټا لګېږي.
پښتون ژغورنې تحریک له حکومت سره د مذاکراتو لپاره یو جرګه جوړه کړې ده.
کار کول غواړو چې په علاقې کې امن وي او وطن پخغه روان وي، ملک کې خیر خیریت وي. پر فکر مدارې چې بدامنی ختم شي، تازه حکومت طرف نه وي، تازه عوامو طرف نه وي.
په ننګرهار کې د شاتو د مچو روزن کې وایي چې په دغه ولایت کې د مناسب چاپیریال نشتوالی او د باغونو کموالی له وجې صندوقونه خیبر پښتونخوا ته اوړي.
دا خود سیده چې د مچو پورې اړه ده چې مچو حالات څنګه دي، کمزوري دي، خې دي او بیر موسم سره تعلق ساتي. خو مقدار سره شات ورکی نو د 2500 ټاپو پورې ورکی 50 لیټره.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته او څنګه چې مخکمه تاسو ته وی په خبر پښتونخوا سملې کې د صوبې سره د قبایلی سیمو د یو ځای کولو پر بل غونډه دوام لري. دا وخت را سره د مشال ریډیو خبريال د ټلیفون په کرخه ده. که تاسو زما غوړین اوریدونکو ته که د دې غونډې په اړه معلومات ورکړي چې آیا دا غونډه سم دوام لري او کنه او چا چا خبري وکړي.
جی بالکل بالکل ډیر مننه. دغه د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه چې دغه بل منځوریدو لپاره رابل شوې ده چې فاټا دی د خیبر پختونخوا ایسه جوړ شي، په دغه باندې باس روان دی او زیاتره د ملکن ډویژن نه چې کوم صوبایي اسمبلی غړي دي هغه دغه غوښتنه کوي چونکہ دا دغه بل منظوری دون پس پا دا حقی تا چی کم انسنٹیوز دی کم مراعات دی لکه حال تا ٹیکس نشتا پا کارخانو ٹیکس نشتا پا ہوتلو نشتا پا وگرو نشتا نو آغا ٹیکس پا ختم چنو دی دغه غوښتنه کوي چی لس کالو دا پارا دی دغه ٹیکس دغل تا نیوی دغه نظام دی نیوی زیم داغی غوښتنه دادا چی دا نظام عدل یا دا شریعہ نظام شریعہ کم قانون چلے عدالتی قانون آغا دے صوبائی حکومت دا یو ایک فوجا آغا نہ ختم او ہم دغه نظام دا دغه خلق کو وقت درے ما وقت نہ ادا کئی چې دا فاتح قبائلی سی وہ پشان دے ملکن تویجن چې کم ویز لی دی خاص کر سوات شانگلا او بیا دیر چې دغه د ترخګرې په وجه غزمنې شوې دي دغه رستو پاتې شوې دي نو دغه زینو ته دغه دویژن ته دی هم د سر ایربروپو ترقیاتی پیکج اعلان کی خو دې سره سره زه ودا وایم چې نور خبرې هم اوسې لکه د عوامل شل پاتې سردار حسین بابک دا خبره وکړه چې ولې د دین سلانه د اغشتره شوې لکه د راتلونکي لګمحاله حکومت لپاره د وزیر اعلی نوم صرف وزیر اعلی او د اپوزیشن لیډر خوښ کړی نو د دین هم پکار دی چې سلام مشوره وشي نو په دغه باندې تود باس هم وشو خو لویه خبره چې کیږي نو هغه په دغه بل حوالې سره کیږي او سپیکر نه دی غوښتنه کوي چې دوی ته دې موقع ورکړي چې په دې بل باندې زیات باز وشي چونکې دا اسمبلی غونډه لږ وروسته پیل شوې وه نو ځکه دا خپل ټیم نه لږ سیوا وخت واشته خو بیا هم دغه باس روان دی.
سمه ده، ډیره مننه د معلوماتو راکولو. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبریال نه اوریدل چې د خیبر پختونخوا په صوبایي سملې کې قبایلی سیمې له دې صوبې سره د یو ځای کولو په اړه غونډه روانه ده. هلته د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند او قبایلي سیمو د یو شمېر ټولنو غړو د خیبر پختونخوا سملې مخې ته د فاټا انضمام خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مظاهرینو له پولیسو سره نښتې هم کړي، خو وروسته پولیس په منتشر کولو کې بریالي شوي دي او د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل تنه مظاهرین چې دی هغه پولیسو نیولې دي. د یو بل رپورټ طرف ته زو، د افغانستان ولسمشر دفتر او په کابل کې د قبایلو سرحدونو چارو وزارت په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو په شاملولو غبرګون ښودلې دي. دوی ویلي چې له قبایلي سیمو څخه د اف سي آر قانون باید د قبایلو د ولس په خوخه ختم شي او که په دې لړ کې مخ کیاره پریکړه کیږي هغه باید د افغانستان سره په مشوره وشي. تفصیل د فرشتي جلال زین اورو.
د افغانستان حکومت د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د ادغام د پریکړې په اړه په غبرګون کې ویلي د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې دا پریکړه کړې چې قبایل تر پوځي واکمنۍ لاندې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې برخه کې هر پریکړه باید په آرام وضعیت او د ولس د اجماع په رڼا کې وسي. د ارګ په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د برتانیا د استعمار له وخته د پاتې غیر انساني قوانینو د حاکمیت له امله ولسونو ته د ورپېښو ستونزو درک لري، خو داسې پریکړې چې د قبایلي ولس او د افغانستان د حکومت مشورې ته له پام پرته د قبایلو د خودمختارۍ د سلبولو لپاره وشي د ستونزې حل نه ګڼي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت هم له خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د ادغام په اړه د پاکستان د پارلمان پریکړه یو اړخیزه او نامشروع بللې ده. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د مې میاشتې په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا پریکړه په خپل سر کړې.
موږ موقف دا ده چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي، دوی غواړي چې هغه پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
د افغانستان د قبایلو او سرحدي چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې خپل رسمي شکایت به د اړوندو ادارو په مرسته ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو ته ورسوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت بیان رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون پر ټویټر ولیکل، زموږ د پارلمان پریکړه د پاکستان د خلکو د نیت څرګندونه کوي. د پاکستان قومي اسمبلی د تیر پنځشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د ادغام مسوده تصویب او سنات د تایید لپاره واستوله. د دې مسوده پر اساس به په قبایلي سیمو کې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم د جرایمو د مخنیوي هغه قانون چې په 1901 میلادي کال کې برتانوي هند هلته نافذ کړی و لاغوه شي. دا مصوبه نن د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته د رایګیري لپاره وړاندې کیږي چې تر ډیره حده تشریفاتي اړخ لري او بیا به د پاکستان ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول سي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم په دې اړه ویشل شوي، خو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د پارلماني چارو مسؤل او د تحریک انصاف ګوند غړي عزیز الله خان بیګا مشال راډیو ته په مرکه کې ډاډ څرګند کړ چې د مرکزي پارلمان پریکړه به تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره د جمهور رئیس سلاحکار محمد حنیف اتمر به نن په پاکستان کې وي او له پاکستاني لوري سره پر ګډو امنیتي ستونزو او سرحدي مسئلو خبرې کوي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 11:15 بجو،
د مشال مرکه
په 11:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په 11:30 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 11:00 بجو.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې 80% خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند تیروي، صنعتي مرکزونه کاروباري ادارې نه لري، اوس یې هم لوی شمېر خلک بېکوره دي، نو آیا په سیمه کې نوي اصلاحات به د ولس په اقتصادي حالت ښه کولو کې څه کردار ولوبوي او کنه؟ شاهین بنیری په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
د پاکستان د پارلیمان نه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د قانوني مسودې د منظوري نه وروسته اوس دا پوښتنه راوچته شوې ده چې کله دا اصلاحات عملی شي نو آیا د سیمې پرمختیایي ستونزې، بیروزګاری او د تعلیم او روغتیا د انفراستراکچر سره تړلې معاملې به ورسره هوار شي او کنه؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا د انضمام نو وروسته به د قامی مالیاتي کمیشن 3% مالی پنګې د قبایلي سیمو په پرمختیایي چارو خرڅ کولی شي او صوبې ته به اجازه نه وي چې دغه پنګې بل ځای ولګوي.
کومه کمیټي وزیر اعظم نواز شریف جوړ کړې وه، نو هغې کې دا فیصله شوې وه چې د ان اف سی نه 3% به فاتحه ته ورکول کېږي چې دا تقریبا 140 ارب روپۍ جوړیږي. دا په دې دی چې کوم خپل بجټ ته ځای نه علاوه وي، خدا دې چې صبح دا عہد کوي دا لوز به کوي چې دا پیسې په یوازې په فاتحه لګېږي. دا داسې ده لکه چې مشرقي جرمني او مغربي جرمني یو ځای شو، نو مغربي جرمني والو دا فیصله کړې وه چې موږ زیاتې پیسې ورکوو مشرقي جرمني ته، ځکه چې هغه وروسته پاتې شوی.
د قبایلي سیمې مومن سره تړاو لرونکي د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن بیا وایي چې د اصلاحاتو د عملي کېدو په پروسه کې به د بېکوره شو خلکو د بیا آبادۍ او سیمې د پرمختیا کارونه پر شا لاړ شي او ټوله توجه به د حکومتي ادارو په جوړښت ورکول کیږي.
د آی ډی پیز مسله بشات شي، د ریکنستراکشن مسله بشات شي، د خلکو د ریهابلیټیشن مسله بشات شي، او پرایورټي په دې تور کې چې بلډینګونه جوړوي او تانه جوړوي او د اس پی او دغه د پاره او عدالتونو د پاره ججانو د پاره کورونه جوړوي او دفتر جوړوي، نو ټول وسایل چې څومره دي هغه به د ډیولپمنټ په ځای باندې په دې درې سرور 15 کاله کې بلکې 10 کالو پورې به په دغه باندې لګیږي.
بلخوا د قانوني چارو پوه کریم محسود دا دریض لري چې په قبایلي سیمو کې تر ټولو لوی ستونزه د کرپشن او مالی وسیلو د بیزایا استعمال ده. نوموړی وایي قبایلي سیمو ته بیل رښتینی سیاسي واک ورکولو د غلطه د پرمختیا چارې پر مخ نشي تللې.
کمې پیسې چې راشي دلته نو دا به د ټول انتظام یې باندې کې پکې لاندې وي، نو کزبنه مدن با التا په قبایلو کې داسې شخړې جوړې کی چې کومونه په خپل منځ کې دښتو ګرابان شي او اتر کیاتی فوندونه چې کوم دی اب سٹاپ شي. پاتا سیکریټریټ سره مخکې چې کوم هوم اینڈ ٹرائبل افیئرز وو نو هغه کې بدا کې دل کوټ یونیورسٹی کې هه د پاتا ډېرې زیاتې پیسې لګېدلې دي، فضل حق کالج کې لګېدلې دي، او دین پس به چې کوم دی دا هغه په کې کې باندې چې څومره قرضې دي دا به هم زموږ د چمړې نه وباسي.
د یادونې وړ ده چې په قبایلي سیمو کې 80% خلک د غربت د کرخې نه لاندې ژوند تیروي. د جګړې او بېقرارۍ له کبله د تعلیم او روغتیا انفراستراکچر تباه شوی دی او په سیمه کې د صنعتي او اقتصادي هلو ځلو د نشتوالي له کبله لوی شمېر ځوانان بېروزګاره دي.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونه یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم تاسو موږ ته رائے راکول شي چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه سمره خوښوي د خبرونه په دویمه برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو خو اوس ورزو د یو بل ریپورت طرف ته په منګوره کې د سوا تجارت اتحادی مشر عبدالرحیم په مشرۍ پرون د ټول ګوندونو یو خبری غونډه شوې وه چې پکې د فاټا اصلاحاتو سره سره د مالکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختمولو هم سخت مخالفت شوې وه دوی غوښتنه کوله چې فاټا اصلاحاتو بل کې د بدلون وکړل شي په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو
خبری غونډې ته د سوات تجارتي اتحادی مشر عبدالرحیم ویل چې دوی د پټه اصلاحاتو بل یا قانون سازۍ نه په ډډه دي ولې هم دغه بل کې د ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت چې د یوې معاهدې تر سوري لاندې د پاکستان دولت دې سیمې ته ورکړو او پکې دې سیمه کې ټکسونه نشته او نورې اسانتیاګانې ترلاسه وي د ختمولو غندنه کوي
د ملکن ډیویژن کم جداګانې حیثیت متاثر شوی دا دی پوری تور واپس واغست شي یو زمنګ ماهر ما ته دا خبر وکړه چې د آرټیکل 239 د لاندې د سټاپ کې دیم شي نو موږ د خپل نمائنده په ساتت باندې د صوبایي سمبلی ته دا آواز رسو چې په هیڅ صورت دې دا بین نه پاس کیږي او دا د سټاپ شي په دې باندې به په ملکن ډیویژن کې ډیر لوی هنګامه ډیر لوی فساد برپا شي ان قریب مخکې اصول زیاته نه میشته مخکې موږ بھرپور سټرګل کړو او د کسٹم اکټ خلاف ټول ملکن ډیویژن چې کوم دې دوه پیری بنشه او شټر ډاون شي او جلسې شي او جلوسونه شي وي
خبري غونډې ته د سوات هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان ویل چې د ملکن ډیویژن ریاستونو هم په دغه شرطونو د پاکستان سره شامل شي ول چې دوی ته به خصوصي حیثیت ترلاسه وي کچره پاکستان هغه لوزنامه ماتوي نو دوی هم حق لري چې د پاکستان نه د بیلیدو اعلان وکړي
د سوات ته قوم نه چاته پوز نه کړي چې موږ د پاکستان سره شاملېږو که نه یو دا اختیار د سوات د ملکن ډیویژن د خلکو سره دی چې په پاکستان کې شاملېږي او که نه من دو ټوک خبره کوم یا به پاکستان زمونږ دا مطالبه چې کوم من کوم چې هر دغه ژتونه زمونږ مطالب د ملکن ډیویژن دا بهار کړي او کنه بهار کړي ستا دا جدا او زمونږ دا جدا
خبرې غونډې ته د عوام نشتر پارټۍ لخوا واجد علي خان وویل چې د دوی پارټي د پاټا اصلاحاتو مرسته کوي ولې د ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختمولو مخالفت کوي
قومي اسمبلی هم ختمیږي صوبایي اسمبلی هم ختمیږي دا مدلې د آئین شو 247 آرټیکل دا آئین نو وستا مطلب دا دی چې دا ظلم دا زیاتې دا غفلت چې دا زمونږه
خبری غونډه کې د واکمنې پارټۍ پی ټی آی لاړه د سیمې ایم پی آی په ځلا کې وویل چې دوی به په صوبایي اسمبلی کې د ولس په ګټه فیصله کوي
مانن شوکت یوسفزی سره چونکې زمونږ ملکن ډیویژن سره تعلق ساتي زمونږ صوبایي حکومت ترجمان هم دی دا سره په تفصیل خبرې وشوې پرې ما هم بیګام ناسو خبرې وکړې زه بیګا د شپې په خوا نه راغلم ان شاء الله خو بیا وځم زه چې اوس راتلم ما محمود خان سره هم خبرې وشوې نور مرام سرم کو اوس تاسو لا یقین در کوم چې موږ سبا د ملکن ډیویژن بیماران به پېښ باندې
خبری غونډه کې قرارداد پاس کړی شو کچری د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د پټه اصلاحاتو بل کې د ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختمولو اعلان هم کړی شو نو دوی به په دې سیمه کې لوی احتجاجي تحریک شروع کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
پښتون ژغورنې تحریک له حکومت سره د خپلو غوښتنو په حق له د خبرو اترو لپاره یوه دیرش کسیزه جرګه ټاکلې ده چې پکې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شمېر مشرانو تر څنګ ځینې نور سیاستوالان او مدني فعالان هم شامل دي د تحریک غړي وایي چې دا د ټول پښتون ولس نماینده جرګه ده او په غوښتنو پوره کولو به یې مرسته وکړي تفصیل په دې رپورت کې ورو چې منور شاه جوړ کړی دی
پختون تحفظ مومنت له حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو دیرشتنی جرګه ټاکلې چې پکې د ژوند له بیلابیلو سیاسي ګوندونو او طبقو پښتانه مشران شامل کړل شوي دي. په دې جرګه کې علي وزیر، محسن داوړ، سنا اجاز، لطیف افریده، بشرا ګوهر، افراسیاب خټک او عثمان کاکړ هم شامل دي. البته د تحریک د مشر منظور پښتین نوم پکې شامل نه دی. د یاد تحریک یو مشر محسن داول د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او ریاست ورسره وخت په وخت د مذاکرات لپاره رابطه کړي او دوی هم غواړي چې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړل شي. نو موري زیاته کړه
چې کله اخیری گورنر صاحب کوم جرګه جوړه کړه وه، شاجي ګل صاحب په مشرۍ کې چې په هغه کې د وفاقي حکومت نماینده مو، د صوبایي حکومت نماینده مو پکې، او هغې دا ویل چې بھائی مونږ ته د فوج سپورټ هم حاصل دی او مونږ د هغې په نمائندګۍ هم راغلي. دلته اوس چې کومه جرګه ده دا جرګه ورکړه، هغې چې کومه هغې جرګه جوړه کړه وه، هغه به مې دا بوس په شریکه د ریاست سره مختلف ادارې دي، که فوج دی که سیول بیوروکریسی، دا هغې مخې ته مونږ چې کومې غوښتنې دي دا جرګه به هغې مخې ته دي.
محسن داول همداراز وویل چې که څه هم د دوی زیاتره غوښتنې له پوځ سره تعلق لري، خو د لاهور او کراچۍ د جلسو په وړاندې یې پولیسو او ځایي انتظامي هم خنډونه راپورته کول چې د پښتنو پر ضد د عمومي رویې څرګندونه کوي او مخنیوی یې غواړي. پښتون تحفظ مومنت له خپل اړخه د دغو جرګمارانو نمونه په مخکینۍ جرګه کې شامل قبایلي مشر ملک خان مرجان ته ورکړی دی. نوموړي په دې هکله وویل،
مونږ یو جرګه جوړه کړې وه چې هغې باندې مونږ د حکومت سره زموږ خبرې روانې شوې، نو بیا مونږ د دوی سره خبرې وکړې، نو بیا دوی مونږ ته مطالبه وکړه چې یاره بهتره بدای چې کدې کې مونږ تاسو سره یو څو کسان واچو چې ډېره خبره ده، نو هغې بیا مونږ ته د جرګې نامونه را کړل، نو هغه باندې مخکې اوس انشاءالله د ورځې مخکې به بیا خبرې کوو. مونږ هغه کار کول غواړو چې په علاقې کې امن وي او وطن پخغا روان وي، ملک خیر خیریت وي.
پښتون تحفظ مومنت د لادرکو پښتنو د درک او عدالت ته وړاندې کولو، له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو او د حقایقو معلومولو او پخلاینې لپاره د کمیشن جوړولو په شمول یو شمېر غوښتنې لري. د پاکستان پوز ویلی له دې غورځنګ سره خبرو ته تیار دی، خو د دوی ځنې نارې د منلو وړ نه دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزدغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته
نه زلم چې ولې بیا دې
چې هر طرح کرے بدرنګ زکه دا چې دا غمن نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په پاکستان کې به راتلونکي انتخابات د روان کال جولای په 15مه کېږي. ولسمشر ممنون حسین د ټاکنو د کمیشن په غوښتنه د غنیټا خوښه کړې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ولسمشر ته درې نیټې استولې دي. په دې هکله زموږ همکار منور شاه بیګا د دې کمیشن یو بیان الطاف خان سره مرکه کړې، په سر کې ترې د جولای په 15مه کېدونکو ټاکنو په اړه نور وضاحت غوښتی دی.
صدر مملکت پاکستان ته مونږ څو ورځې متخولې چې د جولای د میاشتې 15مه، 16مه یا 19مه تاسو مونږ ته اناؤنس کړئ چې مونږ په هغه باندې الیکشن ډیټ کې دغه ډیټ دي. صدر مملکت تاسو ته مری منځور کړی دا اگر چې مری مونږ ته لا ملاو نه دا مبارک اناؤنسمنت یې وشو، دا خبره بالکل صحیح ده. 25 جولای باندې په انتخابات
نو اوس به الیکشن کمیشن د دغه انتخابات لپاره وړاندې څه اقدامات کوي؟
هغه خو به دا سي چې قانون د پاکستان قانون د الیکشن ایکټ 2017 دا وایي چې کله صدر مملکت اناؤنسمنٹ وکړي، د قانون اناؤنسمنٹ وشو نو مطلب په راتلونکي اووه ورځو کې به قانوني طور مونږ په شیډیول ورکوو. په دې اووه ورځو کې دننه سبا ورکولی شو، بل سبا شو، لا بل سبا شو، نو امید ده چې په راتلونکي دوه درې څلور ورځو کې د اووه ورځو نه په دې منځ کې به مونږ شیډیول ورکوو او بیا به هغه برابر الیکشن پروګرام تازه چې به مونږ پبلک نوټس یې تازه کې به د نامینیشن کاغذونو د داخلولو کاغذات نامزدګي چې وته وي دا هغې دپاره به شپږ ورځې، بیا به دا سکروټنی دپاره خپل ټایم راغلي پروګرام دی. هغه به انشاءالله په راتلونکي اووه ورځو کې دننه دننه مونږ ورکو.
الطاف خان، که دا راته ووایي چې په پاکستان کې تر اوسه ټول څومره ووټونه رجسټر شوي دي، یعنې د ټولو ووټونو شمېره څومره ده؟
په پاکستان کې په دې ډنګ کې اخیری شمېر زمون سره 10 کروڑ او یو کم 40 لک ووټران زمونږ په ووټر لیست باندې موجود دي. په هغې کې ماشاء الله 5 کروڑ 61 لک چې دي هغه پکې سړي دي او 4 کروڑ 60 لک یا 50 لک یعنی 3 کروڑ څخه د پاسه چې دي هغه سړي دي او 4 کروڑ څخه د پاسه چې دي هغه ښځې دي.
تاسو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویاند الطاف احمد مرکه اوریدل چې زموږ همکار منور شاه ورسره کړی و. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د منور شاه نه بلند خبرونه وورو.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې قبایلی سیمې له دې صوبې سره د یو ځای کولو په اړه غونډه روانه ده چې پکې د برخې اخیستو لپاره د حکومتي اپوزیشن ګوندونو زیاتره غړي اسمبلی ته رسیدلي. هلته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او قبایلی سیمو د یو شمېر ټولنو په لسګونو غړو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د فاټا مرجر خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. د فاټا مرجر بل قامي اسمبلی او سینټ لا وړاندې منظور کړي. د پنجاب په ګجرات ضلع کې د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم شپږ کسان وژلي. پاکستانی رسنۍ د یاد ادارې په حواله وایي چې له دغو وسلوالو یې د ځانمرګي بریدونو دوه جاکټونه، سودانی کلاشنکوفونه، بارودي مواد او د حساسو ځایونو نقشې برآمد کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون په ملک کې د راتلونکو عام انتخابات لپاره د روان کال جولای 15 نیټه منظوره کړه. د انتخاباتو کمیشن وایي دا مهال په هیواد کې د ټولو رجسټر شوو ووټونو شمیره سبا باندې 10 کروڑ ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت سره د خپلو غوښتنو په حق لا د خبرو اترو لپاره یو دیرشتنی جرګه جوړه کړې ده. په دغه جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو شمېر مشرانو ترڅنګ له بیلابیلو طبقو پښتانه مشران شامل دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې په یو هوایی برید کې شپږ وسلوال وژل شوې دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلوال تیر شپه 1 بجې د خفیه معلوماتو په اساس د بهرني هوایی ځواکونو په برید کې وژل شوې. تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د لا هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره د جون د 12 نیټې غونډې ته ګوري. ولسمشر ترامپ دا خبره په داسې حال کې کړې چې 4 ورځې مخکې دغه ممکنه تاریخي ملاقات منسوخ کړی وو. او په شام کې 4 روسی عسکر وژل شوي. د روس دفاع وزارت وایي د شام په دیر الزور صوبه کې د جګړې پر مهال دغه 4 پوځیان وژل شو. د دې وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې په دغه جګړه کې 3 خوسلوال وژل شوي دي.
لند خبرینم د منور شاه نوور د لوسبه په اسلام آباد کې زموند همکار نوور چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلیکل دي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په خواني مشر اسد دوراني او د هند استخباراتي ادارې را په خواني مشر امرجیت سنگ چې کوم کتاب لیکلې نو پاکستان کې پر سیاسي او فوزي مشرانو د اندېښنو سرګندونه کړي او د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګ تر مخه چې اسد دوراني سبا د ګل پورس GHQ ترا بللې چې د فوزي ضابطه اخلاقونه په سرغړونه د خپل دریز روخانه کړي. ورسپانه لیکي چې موجوده وخت کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې دي. داسې وخت کې د ISI په خوانی مشر ته د دې کتاب لیکلو ته ضرورت راپیښ شو. ورسپانه لیکي چې د استخباراتي ادارو دوه په خوانی مشرانو د سلیکلو نه د دوه ملکونو ترمنځ شخړې نشي هواری دي او نه به حکومتونه خپل پالیسیانو کې څه بدلون راولي. خو دا ویره ضرور شته چې داسې خبرې کولو له وجې به یو نوې شخړه رامنځته شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي دي چې دوی د استابلیشمنت سره نه بلکې د پاکستان سره دي. خو نواز شریف دی وایي چې هغه د چا سره دی. ورسپانه لیکي چې تیرو وختونو کې نواز شریف د استابلیشمنت په مرسته په واک کې دراتلو وروسته اوس ترې ځان خلاصوي او یو داسې لارې خپله کړې چې ترې د استابلیشمنت د ملګرتیا داغ لري شوی. ورسپانه لیکي سیاسي مشرولي او راتلونکي حکمرانانو ته که واک خپل اصل طاقت سره په کار وي نو ورله به د پټو قوتونو په مرسته اقتدار کې دراتلو په ځای د اولس د رایې د لارې په حکومت کې راتلل وي. دې سره سره په حکومت کې د جمهوریت ودې لپاره به ورله هم ګامونه پورته کول وي. وای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د روزي په میاش کې د میوه او سبزیانو په نرخونو کې اورس فورس اضافه روانه ده او په مختلفو خارونو کې سبزیانې د مارکیټ د نرخ نه تر 50 روپۍ ګرانه خرڅيږي. ورسپانه لیکي چې خلک غوښتنه کوي چې د انتظامی افسران هر ورځ د مارکیټونو دوري وکړي نو نرخونه به راکم شي. خدا سينه ده ځکه چې د افسران کله ناکله د مارکیټونو دوري وکړي او ځنې دکانداران جرمانه هم کړي خو په دویم ورځ بیا نرخ زیات وي. ورسپانه لیکي چې د سبزیانې او میوه د پټو او باغونو نه په ګران نرخ ناراضي، بلکې ترانسپورټران، اړتیان، کمیشن ایجنټان او دکانداران یې نرخونه زیاتوي. که حکومت د دوی پر ضد څه کاروایی وکړي، نو تر ډیره حده به د سبزو او میوو نرخونه راکم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا نوسپانی د پاکستان پر اتلونکو عام انتخاباتو کې د ځوانانو د ووټ په اهمیت یو مقاله خپره کړې. د نوسپانی لیکي په اول ځل په هیواد کې د ځوانانو لوی شمېر د رایې اچولو لپاره رجسټرډ شوی دی. بلخوا ټایمز نوسپانی لیکي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي هیوادونو د هغو کوششونو ملاتړ ښودلی چې د ایران د اټومي تړون خوندي ساتلو په لړ کې کوي. تفصیل د ملیحې امیرزاده ناورو.
ڈان رسپانڈلی کی پا پاکستان کی قیدون کی عمومی انتخابات نئے آوازی پا ملک کی دا بدلون راوستو لپلاو اہمیت لری چیکم گنبا دا کار پا مثبت توگا کولی شی، بلکہ دا داغ حیوات دا زوانانو مسئلے دا حل کولو پا لڑکے ہم ورتا اہمیت ور کول کی گی. رسپانڈلی کی پا لمڑی زل پا حیوات کی دا ووٹرانو پا فہرست کے زوانان پا دمرلو اشمیر کے رجسٹر شوی دی. له سرکاري شمیر سره سم په رجسٹر شو سو باندې 10 کروڑ ووټرانو کې سو باندې 4.5 کروڑ کسان رجسٹر شوي دي چې عمرونه د 18 او 15 دیرشو په منځ کې دي. په 10.4 میلیون ووټرانو کې چې عمرونه د 18 او 15 ویشتو په منځ کې دي، په اول ځل به ووټ اچوي. خو په دې کې به دا کتل وي چې د انتخاباتو په ورځ پکې څومره کسان رای اچوي. په 13.6 ویشتو او 15 دیرشو په منځ کې عمر لرونکي شاوخوا 28.99 میلیون رجسٹر شوي ووټران. ورځپاڼه لیکي د ځوانانو د مکمل برخې خستو لپاره اوږد مهال سیاسي پلاننګ پکار وی. پکار ده تعلیمي ادارې هم په ځوانانو کې سیاسي پوهاوی پیدا کولو کې مرسته وکړي او سیاسي ګوندونه باید د ځوانانو غوښتنو او مسلو ته پام وکړي. بلخوا د ټایمز رسپانډل کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړي چې د ایران اټومي تړون ختمول به منفي اثرات لري. نوموړي په سینټ پیټرزبرګ ښار کې د نړیوالې اقتصادي هونډې په وخت د موافقې د خوندي ساتلو په لړ کې د اروپایي ټولنې د هڅو هرکلی وکړ. رسپانډل کې د پاریس او نورو اروپا هیوادونو لخوا د خواست په وجود امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه ووتو او پر تهران یې واپس بندیزونه د بحالولو اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ د باراک اوباما د دور دغه تړون یو بدترینه موافقه بولي. په تړون کې د ایران د اټومي فعالیتونو محدودېدو په بدل کې ور باندې په لګېدلو بندیزونو کې د نرمۍ راوستو خبره شوې وه. ورځپاڼه لیکي که څه هم د شام، یوکرین او نورو مسلو په سر له روس سره د غربي هیوادونو په تعلقاتو کې کشالی دي، خو د کارپوهانو په فکر د تړون د بچ کولو په خاطر ځینې اروپایي هیوادونه له پوتین سره د روابطو ساتلو علاوه بله لاره نه لري. روسپانه د کارپوهانو له خولې لیکي چې په اروپا کې په روس د بندیزونو د برقرار ساتلو دریز هم په کمزوري کېدو دی. د روس ولسمشر دفتر ویلي چې پوتین به له خپل فرانسوي هم منصب ایمانوئل مکرون سره په ملاقات کې دا خبره نه راپورته کوي، خو البته ویل چې د کرایمیا په سر په روس لګېدلي بندیزونه غیر قانوني دي.
داوا ملیحه میرزاده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دی لا هم سرمشریزې ته سترګې په لاره دی. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو لیدو ته امیدونه پرونستو له هغې زیات شول چې دواړو کوریاګانو او د مشرانو په ناڅاپي ډول ملاقات وکړ. په دې اړه تفصیل د احمد تکل نورو.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دای لهم د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره سرمشریزې ته هیله مند دی. له دې څو ورځې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې ښاغلی ټرمپ دا تاریخي لیدنه کنسلوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې تیاری ښې پر مخ ځي. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې کار ښه روان دی، د سرمشریزې په پلان کې بدلون نه دی راغلی او دا سترګې په لاره دی چې په ټاکلې نیټه به له ښاغلي اون سره وویني. ښاغلی ټرمپ وویل چې په دې برخه کې ښه نیت شته او ټینګار یې وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې تصفیه کول به یو ډیر غوره کار وي. ولسمشر ټرمپ د جون په 24مه نیټه د شمالي کوریا مشر ته یو لیک واستاوه او په هغه کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ته د کیم د مخکنۍ ورځې په بیان کې دا ګواښ چې سرمشریزه به کنسل کړي او هغه سپکاوی یاد کړل چې پنس یې تصنعي سیاستوال بللی و. ټرمپ لیکلی و دای فکر کوي چې اوس مهال له کیم سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی، خو د ټرمپ له لیک څخه په عین حال کې ښکارېدل چې د راتلونکي کتنې لپاره یې وار خلاص پرېښی دی. هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې لیکلی و چې که د کله هم زموږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه. له دی یو ورځ وروسته خاغلی ترامپ په سپینه مانی کې د وینا پر مهال یو ځل بیا په دې اړه هیله څرګند کړه.
ګورو بچې څه کېږي، زموږ کتنه حتی د جون په 12 نیټه چې مخکې پلان شوی و کېدای شي. موږ له هغوی سره د خبرو په حال کې یو، دوی ډېر غواړي دا سرمشریزه وشي او موږ هم همدا غواړو. موږ ګورو چې څه کېږي.
په همدې حال کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان پرون د شمالي کوریا له مشر سره ناڅاپي کتنه وکړه او له کتنې وروسته یې خبریالانو ته وویل واشنگټن او پیونګ یانګ به ډېر ژر د جون د 12 په سرمشریزه کې د عملی خبرو پلان برابر کړي. ښاغلی مون وویل چې کیم له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو د بهیر د بشپړولو په برخه کې پر خپله ژمنه ولاړ دی. هغه زیاته کړه چې د شمالي کوریا مشر همداراز د امریکا له ولسمشر سره د بریالۍ کتنې له لارې د جګړې او تقابل ختمول غواړي او په پام کې لري چې د سولې او سوکالۍ لپاره هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو په سرحدي سیمه پان مونجوم کې له پرونۍ کتنې وروسته وویل چې د جمعې په ورځ به بیا سره وګوري او په راتلونکي کې به هم منظم لیده کاته کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دان وسپانی په یوه ادارې کې لیکلي چې د انتخاباتو نه وړاندې باید د پاکستان الیکشن کمیشن په هغه مذهبي او فرقهییزو ډلو نظر وساتي چې نفرت خوروي او د اقلیتونو پر ضد تشدد ته لاره هواروي. تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
په ادارې کې راغلی دی چې دا ډیره د بدبختۍ خبره ده چې په پاکستان کې د خلکو مذهبي جذبات را پارول ډیر اسان کار دی. د دې وروستۍ مثال په سیالکوټ کې د احمدیانو د عبادت په ځای برید او د دې ړنګول دي. د راپورونو تر مخه په دې برید کې د بلوګرو په ګډون د ځایي حکومت غړي او د سیاسي ګوندونو کارکوونکي هم شامل وو. ورسپانې لیکلي دي مذهبي معاملې باید په پوره نزاکت سره هوارې کړل شي. په داسې حال کې چې انتخابات نږدې دي د ټولو سیاسي ګوندونو دا ذمهواري ده چې په خپلو سیاسي بیانیو کې مذهبي معاملې نه ورګډوي. په انتخاباتي کمپاین کې به ډېر داسې کاندیدان وي چې د خپل سیاست لپاره به فرقهیزه او ډلهیزه معاملې راوچتوي. رښتیا خو دا دي چې ځینو فرقهیزو ډلو له مخکې سیاسي محاذونه جوړ کړي دي او په انتخاباتو کې د برخې اخستو اراده لري. له دې کبله باید سیاسي ګوندونه، انتخاباتي کمیشن او ریاست په شریکه د هغو ډلو پر ضد کار وکړي چې نفرتونه خوروي. په ادارې کې راغلي باید سیاسي ګوندونه، فرقو او ډلو لا د ځای ورکولو پر ځای په خپل منشور کې زغم او برداشت لا وده ورکړي، ځکه چې د فرقهیزو معاملو د راجوندي کولو سره به سیاسي فضا نوره هم زهرجنه شي. ورسپانې په پای کې لیکلي د پاکستان اساسي قانون ټولو اقلیتونو ته د عبادت ازادي ورکوي، نو له دې کبله باید د سیالکوټ د پیښې په شان چاله اجازه ورنکړل شي چې د اقلیتونو پر ضد د تشدد نه کار واخلي.
ټولنه او سختري دي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغرت عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د ډیرای اسماعیل خان په ګومل پوهنتون کې د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي چې په سیمه کې تر پوځي عملیات وروسته کله دوی بې کوره شول او لاندې بدنوبستي سیمو ته راکوز شول، نو د یاد پوهنتون چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې دوی به ورته وړیا زده کړې ورکوي، خو دوی وایي چې اوس ترې زیات فیسونه او جرمانې اغوستل کیږي. دا چې چارواکي په دې اړه څه وایي د سلام مسعود په رپورټ کې حال اورو.
د ډیر اسماعیل خان په ګومل یونیورسټی کې موجود د قطبی وزیرستان طالب علمون ویایي چې د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه چې دوی د سیمې په پرشول مجبور شول، بیا د ګومل یونیورسټی چارواکیو د دوی سره د مفت داخلې لوز وکه، خو اوس دغه چارواکي د خپل لوز نه منکر چې په وجه یې دغه طالب علمون د درنو فیسونو او جرمانې ورکولو وس نه لري. یو طالب علم چې کوم خپل نوم جواد نه کا ویایي
چې سیمیټر والا ډلی دلا د ای ډی پیز په کوټا باندې چې ای ډی پیز مطلب فری وی ځکه چې میجر ډر کړه دلی وی په دا وجه باندې میشتا دلا سیټی نه رکړل میش دلا روغللی بیا دلا میشتا وویل چې آیا میش کې تاسو مخه نه ویني الانکه دا ویل چې غریب خلکو اډمیشن یې نشو کړل یو به چې اډمیشن یې وکستل تقریبا یو لی یو ته په ورسته دی ویل چې میش کې تاسو مخه نه ویني هیڅ میشتا دی ویایي چې تاسو کا ای ډی پیز هو یو تاسو هر سیمستر شوري په جمع کا وای چې کیمه داخله ولا به کنه چې میز نه جمع کړي اخر نه غوړي
مزدور پیشہ خالتا خپل بچیون ڈالر لژلی دی او میش چکلا دلا روشی په میش بند پہ تش پہ تذرا فیس اڑاوی او چکلا میش وا پہ پرور کا میش بند اڑا
یونیورسٹی چارواکی دے دے مشکلات پارا آسانتیاوے پیدا کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
خبر ادا ده وقت پاکستانی نه تصور کړي
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا جزاګه ته ډیر وایم چې ما وای ده خو ما سره پروف نشته
موږ ته دوه اجازه پېښې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
په ننګرهار کې د شاتو د مچیو کاروزون کې وای چې په دغه ولایت کې د مچیو د روزلو لپاره د مناسب چاپیریال نشټوالی او د باغونو کموالی د دې سبب شوی چې دوی د شاتو د مچیو صندوقونه خیبر پختونخوا ته یوسي. د کاروبار کوونکو له دولته غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې د ورته د مچیو د خیر روزنې او ښو تولیداتو لپاره مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د نورو ولایتونو پر تله پکې د شاتو د مچیو د روزنې زیات فارمونه شته دی، خو فارم لرونکي وایي چې په دغه ولایت کې د مناسب چاپریال د نشوالي له امله خپلې مچۍ پاکستان ته وړي چې د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخ کیږي. صفی الله صافی چې د جلال آباد ښار په تلاشۍ چوک کې د شاتو د پلورلو لپاره نمایندګي پرانستي، له حکومت نه غواړي چې د مچیو د ښې روزنې او د ښه تولیداتو د لاسته راوړلو په خاطر دې ورته په ننګرهار کې مصنوعي ځنګلونه او باغونه جوړ کړی شي.
مشکلات ډېر زیات دي. یو خدا دی چې یو دا اطرافو چې دی دا امنیت ښه نه دی، که نه اکثره مونږ دا مچۍ چې دي په اطرافو کې کېږي، بل بیا په اطرافو کې که څه نه څه شتم دی که نه، اوس هم چې دی د ځنګلات او د هغه چې دی د ډېر کمبود سره مخامخ دي. اوس اکثره مونږ اکثره د بیرې دپاره مچۍ چې دي پاکستان ته وړو، بیا په دې لاره کې مشکلات دا ټول د هغې مخنم چې راځي دې مخنم په لاره کې مونږ ډېر زیات تلفات هم ورکو د مچو تلفات کې، ډېر چې ځنګلات وکرل شي نو بیا زمونږ څه ضرورت دی چې دې ناغې سرته مونږ مچۍ وړو.
امیر محمد چې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د شاتو د مچیو یو نیم زر صندوقونه لري، وایي چې مچۍ ښه شات ورکوي، خو زیاتوي چې د ګرمۍ په موسم کې د مچیو د ښې روزنې لپاره خپل صندوقونه پاکستان ته وړي.
دا خو دسیده چې د مچو پورې اړه ده چې مچو حالات څنګه دي، کمزوري دي، ښې دي او بیر موسم سره تعلق ساتي. ښه مقدار سره شات ورکړي نو د 200-250 ټاپو پورې ورکوي 500 لیټر. پاکستان هغه چې اصول دي چې موږ پیسې ورکو د بیرې په سیزن کې او بازی ته په اجاره نیسو.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی وایي چې دوی په دغه ولایت کې په 8.5 زره جریب ځمکه باندې د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي او په پام کې لري چې د شاتو د مچیو د روزونکو په غوښتنه د بیرې ځنګلونه هم جوړ کړي.
موږ هم غواړو چې په یو شمېر ساحو کې د بیرو باغونه جوړ کړو ترڅو د شاتو مچیو صنعت سکتور پراختیا ومومي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په ننګرهار کې 6.5 سوه تنه د شاتو د مچیو په روزنه بوخت دي چې نږدې 1.5 زره صندوقه مچۍ تر روزنې لاندې نیولې دي.
اوریدونکو په اسلام آباد کې ګڼ داسې مزدوران دي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو سره تعلق لري. دی وایي چې یو خو ورته د روژې د وجې مزدوري ډېر په ګرانه ملاویږي او بل دا چې ګرمي ډېره زیاته شوې ده نو ژوند یې لا نور هم په کړاوونو کې شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وشي. راځئ چې د دې مزدورانو خبرې واورو چې دی نور څه وایي.
زمانم تاریخ ته زه باجوړ سره تعلق ساتم. مجبوری او گرمی ده واقع ده. دلته بس 700-800 روپۍ ګټو، بس شکر دی گزاره کیږي. بس دلته ټکه ټوکه کوو، غم کله یو کله نه، ګران کار ده. بس سبق خو مې نه دی ویلی، تر ما سبق چې مې ویلی نو زه مې مزدوري ولې کولی.
نوم ضیاءالحق دی، زه د بړې یم. روژه کې ورشه ډېر مشکلاتونه داسې چې کارونه نه کېږي، بلخوا داسې چې کلي خامخا برېښنا وي، لږ لږ دغه غریبان خلک که نه هر سړی غریبان نه لري خامخا، بس په دا روژه کې لږه بې خوندي ورشه ملا چې سخته ای به سخته په ځان باندې برداشت کوو، بس گزاره کوو، بس کار مو ته کوو. چله خو نه هغه وي سخته وي، ولې نه ځکه چې ګرمي ده او روژه ده او بس ځنه ځنه ځای کې هسې چې ماته کار وي.
نوم شاد محمد دی، نوم د تلفات پاټا سره من دی
نجمې اوړه یخنی روژه دا خبره غریب دپاره نشته، دا یو جوړ باندې تیریږي. غریب دپاره روژه شي، جمع شي، یخنی اوړه ماشه، دا سفر غریب باندې نه پرې بس، دا مالدار دپاره دی. دا یخنی دا ماشه دی، دا روژه ده، ممه څه ټینشن نه پرې بس، دا د الله غټ رحمت.
تعلق زموږ د باجوړ نه، نوم محمد ابراهیم دی. بس مخ کې خو گزاره کړې شو، لږ ډېر کار به لګېدو. اوس چې کله د حکومت هم مات شوی دی، ورسره سره سره چې کوم دی کارونه هم دی، روژې په وجه باندې هم بند دي. نو اکثر درېمه څلورم ورځ ده چې دا ملګري هم وایي او زم ویم چې زمونږ کارونه ډېر خراب دي نن سبا د روژې په وجه باندې. نو سخته خو یې خو څه وکړو، غریبي ده. نو دغه بس تا ته پته ده، نو څه خو کول غواړي که نه، بچي انسان یې که نه، نو چې څه نه کوې نو بیا څه داسې زمونږ جوب نشته، دغه نشته. نو خامخا به دې سخت کار دا بچو د وجې نه، دغه د وجې نه جامې خوراکي دغه که نه دا به کولو.
تاسو په اسلام آباد کې د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکو مزدورانو خبرې اوریدلې. او اوس وخت شوه دی د روژې په مناسبت سره د مذهبي چارو د یو پو او د مفتی د خبرو د روشې د ځانګړي لړۍ په ننې برخه کې اورې چې لخپل خاوري وطن یا هوا سره مینه سره شری حیثیت لري و به اورې چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم لمکې څخه مدینه ته هجرت کاوه نو ولې په لار بیا بیا شاته قتل. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یو ګران او محترم رور پوښتنه کړې ده چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعن روا دي او کروا نه دي. مختصرا مستاش خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفارو مجبوره کو نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت کو او ویز غامه فقط په دې خاطر باندې چې دا د وطن خوږې شپې دي په دغه خپل وطن کې زپاتې شما او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما او بل پلنته چې کله ټولې لارې ور باندې بند شولې او بل چاره نه وه نو مدینه منورې ته لاړه او د مدینه منورې د تک په لاره کې هر واری مخ را ګرځو مکی مکرمه ته او دا به ویل چې ای خوږې مکی کدی کفارو زه نه وی محرومه کړې ستا د دیدن نه او ستا د اوسېدلو او دلته د پاتې کېدلو نه زه به هېڅکله نه وی اوتې او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وی کړی دی ځینې د وتلو نو ما به هېڅکله ته نه وی پرېښی ای مکې مکرمې. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینې سره راتګ د مکې مکرمې په لور باندې بیا د مکې د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زده دوی سره خو برتاو وکما خو اخلاق ورسره وکما. هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او عمره ورتا پلار کې هغه د احرام خلاص کو او هغه عمره ونه کړله په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کېدل. بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتګ اراده وکړله. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه مکی مکرمې ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرام او د مسلمانانو زمکي قبضه کړې وي او د هغوی مالونه لوټ کړي وو همداسې ورسره صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړه چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نه و د هغه کور ته ورننوځي چې هغه د هغه ځای یو ملک او مشر و نو د هغه مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوئ چې هغه به په امن کې هغې ته به موږ څه نه وی او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغې ته به موږ څه نه وی. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړه چې د هغه کور د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نه و مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره.
ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې اوریدلې او د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د منور شانلین خبرونه اورو.
نن د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې قبایلی سیمې له دې صوبې سره د یو ځای کولو په اړه غونډه وشوه او پکې رای واچول شوې چې پکې حق کې یې و تیا رای او خلاف یې و رای مخې ته راغلي دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن کون او قبایلی سیمو د یو شمېر ټولنو په لسګونو غړو د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د فاټا مرجر بل خلاف مظاهره هم کړې وه. دغه بل قومي اسمبلی او سینټ لاله وړاندې منظور کړي. د پنجاب په ګجرات ضلع کې د تراګری ضد ادارې سی ټی ډی د یو نا قانونه ګرځول شوی تنظیم شپږ کسان وژلي. پاکستانی رسنۍ د یادې ادارې په حواله وایي چې له دغه وسلوالو یې د ځانمرګې بریدونو دوه جای کټونه سودانی کلاشن کوپونه بارودی مواد او د حساسو ځایونو نقشې برآمد کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون په ملک د راتلونکو عام انتخابات لپاره د روان کال جولای 15 نیټه منظوره کړه. د انتخاباتو کمیشن وایي دا مهال په هیواد کې د ټولو رجسٹر شو ووټونو شمیره څه باندې 10 کروڑ ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت سره د خپلو غوښتنو په حقله د خبرو اترو لپاره یوه 1.5 کسیزه جرګه جوړه کړې ده. په دغه جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو شمېر مشرانو ترڅنګ له بېلابېلو طبقو پښتانه مشران شامل دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې په یو هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوی. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه وسلوال 13 شپې یو بجا په د خوفیا معلوماتو په اساس د بهرني هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دي. تر اوسه کوم وسلوال ډلې په دې اړه سندې دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی لا هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره د جون د 12 منټې غونډې ته سترګې په لار دی. ولسمشر ټرمپ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې څو ورځې وړاندې یې دغه ممکنه تاریخي ملاقات منسوخ کړی و. او په شام کې څلور روسي عسکر وژل شوی. د روس دفاع وزارت وایي د شام په دیر الزور صوبه کې د جګړې پر مهال یې 13 شپه څلور پوځیان ووژل شو. د دې وزارت په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دغه جګړه کې درې څلوېښت وسلوال وژل شوي دي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان منور شاه تکنیکی همکار علي محمود او د غسی ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.